افغانستان کې شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. په پکتیا ولایت کې په محضر کې یو کس اعدام ولو خبرګون را پرولي. په افغانستان کې ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې په محضر کې اعدامونه د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. یو نامه نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلی چې دا اعدامونه باید ودرول شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت هم دغه اعدام زده زړه بوګنوونکی بللی او غندلی دی. بنت هم چې افغانستان ته پر تک بندیز لګېدلی پر طالبانو غږ چې دا ډول سزاوی ودروي. طالبانو نن چهارشنبه په پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس نن چهارشنبه د قتل په جرم قصاص شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نوموړی د مقتول د کورنۍ لخوا درې ډزه په ټټر ویشتل شوی دی. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغېډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کېږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات لارې په اوږدو کې د دو جوماتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلی چې د لارې په اوږدو کې یو جومات د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړیږي. دواړه جوماتونه هر یو د څه کم 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت د دو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړیږي چې چارې به په یو کال کې بشپړې شي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په خبره د خپل مشر مولا هیبت الله اخندزاده لخوا دې وزارت ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې 15 محراب جوماتونه ورغوي چې په یو وخت کې به د 300 لمونځ کوونکو 120 نارینه او 130 ښځینه ظرفیت لري او ټول تاسات به هم پر سولري برېښنا سنبالوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړی او میلیاردونه ډالر زیان ور پېښ کړی. نتنیاهو په یو ویډیوي پیغام کې چې له تیرو 2 میاشتو رئیس ایرانیان ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویلي پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارد ډالر ولګول خو په خبره اسرائیل ته زیات زیان پیښ نه کړ. ایران د تیرې اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله د وژنې په غچ کې پر اسرائیل پراخ توغندویز بریدونه وکړل چې اسرائیل د اکتوبر په 6 د دغو بریدونو غچ واخیست. حزب الله چې سیاسي او پوځي څانګې لري او د لبنان پر جنوب واکمنه د امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله ویلي چې د نتنیاهو نوی ویډیوي پیغام په دې مانا ده چې ایران پر اسرائیل بل برید وکړي اسرائیل به جدي ځواب ورکړي. ایران تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیټ هاګسټ د خپلې کابینې د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. هاګسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د نړۍ د یو لوی او پیاوړي پوځ د مشر په توګه د هغه نومونې په واشنګټن کې ډېر خلک حیران او اندېښمن کړي دي. د هکسټ ټاکل چې د فاکس نیوز د خبرونې چلوونکی دی کولی شي د امریکا په پاوز کې د پراخو بدلونونو لامل شي. دغه پوست د رسیدو په هدف هغه د سنا د تایید رایو ته هم اړتیا لري. نوموړي په جګړه کې د ښځو ونډه تر پوښتنې لاندې راوستلې او د هغو ښځینه پوځي پرسونل د بښنې ملاتړ کړی چې په جنګي جنایتونو تورنې دي. خبرونه ملازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو سره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ.
په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي دا خو ډېر هغه رواني تاثیرات لري پر اطفالو اور خلق چالتراتون شیو.
په دې اړه مو د حقوقي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي ویل شاوخوا درې کلونو تېرېدو وروسته د دوی اکثره اوس هم په خیمو کې ژوند کوي.
ساګي دریام ژمه روان ده چې موږ په خیمو کې او په ځمکه کې لاندې سمس یا کنده چې ورته ویل کېږي ژوند په همدې کې تېرېږي. نو د دې ژوند به زه تاته څه صفت وکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي، او په یو راپور کې به واورئ چې ولې په افغانستان کې په تېره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډېر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي.
میرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک باید نه ورېښوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په وړاندې یو شمېر لورو عکس العملونه څرګند کړي چې په پکتیا ولایت کې نن یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سره محکمې له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی و او د یو بل کس په وژلو تورنو په اعلامه کې ویل شوی چې دغه کس درې ګونو محکمو د حکم له مخې د شریعت له مخې قصاص شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د اعدام یا قصاص اووم حکم دی چې تطبیقیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو قصاص شوی کس محمد ایاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و، خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او مقتول له کورنۍ سره خبری وکړي، خو له هڅو سره سره بریالی نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتنه شوې و چې د قصاص نندارې ته ورټول شي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلو رسنۍ یو لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمېر خلک روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام شپږمه پېښه ده چې په عام محضر کې عملي کېږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. د دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پېښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول.
ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللې، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ یې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 150 د سنگسار ودر او تر دیوال لاندې کولو سلور پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوې او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شریعت د حکم له مخې یو کس په عام محضر کې قصاص شو. په همدې اړه مې د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې دغه اقدام د طالبانو له حقوقي پلوه څه ډول ارزوي.
د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسي اغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د مهاجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې نه معنی معلوم نه ده چې دا د پاره هغوی اشتراک کړی ده. گواکی چی دوی غوالی چی یو نوه دا مسئله یعنی تطبیق دی قصاص دی یو سیاست په شکل استعمال کی یو نوه سیاسی دراما غنده یو نوه سیاسی محفل غنده
ولی دی چل پار مخی پا فرا ولایت که چی دی شریعت لمخی دی قصاص حکم عمل شوی و حال تهم لول پورو دی طالبان و چارواکو انگرون کردیو تاسو وای چی لسیاسی پلوه طالبان غواری وخی چی شی غواری وخی
دوی غواری چی اول خو خپل عیبت و صلابت و قدرت تمثیل کی او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو دی دواله اقانیان و اشتراک معنای داده چې دوی غواړي چې خپل سیطره و سیادت سیاسی سیادت سیاسی قدرت تمثیل کی په پکتیا کې دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې ده خو دا خو یو شخصی مسئله ده یعنی د اشخاص و پومنس که چه دا قضیه را منسته شویده چه یو قتل یو سوک وجل شویده او یو سوک نن قصاص شو دا خو بالکل شخصی مسئله ده ولی دوی غوالی چه دا موضوع دیر سیاسی کی او مخصوصا پا دا استادیوم کی د خلکو پانزار که دا تطبیق کی
بلی.
او مهم مسئله داده چه دا مسئله حقوقی ارخون لری او بل مسئله داده چه مانغول وستل چه دا محکمه نظامی محکمه فیصله کرده اول خو باید دا وزیشی چه که دا قاتل ملکی سره و او مقتولم ولی پا محکمه نظامی که دا فیصله شویده اول سوال داده دوم پختنه داده چه دوی اگه کرده دی چه دی کم قانون پا اساس دوی دا حکم تطبیق کوي او بل مسئله داده چه دا واضح شوی نده چه دا قاتل دپاره وکیل دوا موجود بو کنه و یعنی
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر یو کس په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله الدین.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود له مخې په سپینه ماڼۍ کې د پخواني او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ کوربهتوب وکړي. دا د ښه نیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به په ورځ ویلي چې بایدن پر اصولو بنسټونو او د واک پر سوله ییز لیږد باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغو حاکمو اصولو له مخې ډونالد ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړې خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بېلابېل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې دغو راتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړین هوکړه تر سره شي. ترامپ او بایدن په نننی ملاقات کې د واک پر سولېز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي خو ترامپ بیا د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2015 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 23 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د یو خونځي د رغولو چارې بشپړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په سیمه کې یو خونځي رغول کېږي. نور حال په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوي محب الله هیدری د ودانۍ پرانیستي په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګونو نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشتوالي په وجه درسي بهیر د خان د وزن سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کې ودانۍ جوړه شوه. خاغلی هیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا پکې زمنګ د ولس بچي بل درسي بهر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي. ټول نه او تاقونه لري چې د یک به یو اداره وي او نور به درسي خونی وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځې د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د سس کال مو کې افتتاح کو پروس کال په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هله لره ماغه افغانان څخه افغانستان نه بهر دي هر څه زده وسه کېږي. د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړني خونځې د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختي. د شپږم ټولګي زده کوونکی ذاکر الله
مخه چې ماتب جوړ شوی هم په خیمو کې ناستو باران ورودو چې باران وشم کوون ته تلو ګرمي واغ او ریا ساتره باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډېر خوشاله سو نو شو مشکل مشکل نشته هر څه.
د سیمې اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجه ل اولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتې وو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی. د یو ساعت نه وروسته باد راغلی دی, باران راغلی دی او ټوله ورځ یې په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې ده چې په کونړ کې له 500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېری ودانۍ نه لري او کوم ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو اوسنی شمیر ته جواب نشي ویلی او یا هم بیا رغولو ته اړتیا لري.
د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلي وای لدی. د زلزلې څخه د درې کلونو په تیرېدو نږدې درې کلونو په تیرېدو سره الله هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د پلاس سوال کې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په دې وروستیو کې ویلي چې د ګیانی ولسوالۍ د زلزله ځپلو کورنیو لپاره به 800 کورونه جوړ کړي.
په پکتیکا ولایت کې له ویجاړونکو زلزلې څخه باندې درې کاله تیر شوي. خو له دې پیښې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي د دریم ژمي پر رسیدو سره لا هم د اوسېدو لپاره مناسب سرپناه نه لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
کوم حیوانات چې سروي نه په بشپړ ډول اساس د مانځه په زلزلہ کې 15 نفر مو د کورنۍ غړي مو لري په زلزلہ کې شهیدان شوی دي. نو مشکلات خو به خزيتې قدر ته وایم لار خزه کتر کاله بل کاله ساګ دریم جمع روان ده چې مخ په خیمو کې او پزمکه کې لاندې سموس یکاند چې ورته ویل کې ژوند په همدې کې تیریږي. نو د دې ژوند بزات ته څه صفات وکم او کوم مرخ باید د تعریف کم چې مقصد خطرېږي او چار سره کم وی ژوند وینو د هغه سره مطابق په مختدرمي.
د پکتیکا د ګیانو لسوالۍ یو بلوسیدون کوي چې دا هم نغوړی نومي پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په زلزلہ کې کور ویجاړ شو خو هیڅ یو بنسټ یې په جوړولو کې ورسره مرسته و نه کړه.
می هم د روان ځان ولدو او کړ په هم په بشپړ ډول تخریب شو. په دې سره دره هغه د مساتې د نړیوال بنسټینا یغې طرف نه میسر سره هغه راځي هم زموږ شوی چې د سکیورو په خښه راځي شوی وي. او د ژمن پر تاک سره خو از د لرګې توان نشته د بخاري هغه د سون تو کې توان نشته کوټین نه جمتور د شاین هم نشته په سړي نه پېډو کې وسره مو بل د څنګه د اقتصادي مشکلات سره هم مخې یو طرف به سړه وي بل طرف ته به میګر امکانات نه وي نو زموږ به د یو عالم غمسره وي.
د پکتیکا ولایت ګانولسوالۍ کې شاوخوا درې کاله مخکې د 2022 کال د جون په میاشت کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې زلزله وشوه چې تر زرو ډېر کسان پکې مړه او نږدې 2009 ټپیان شول. په بېلابېلو سیمو کې ګڼ شمېر کورونه او زیربناوې ویجاړې شوې. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری په دې وروستیو کې د دغه ولایت په ګانولسوالۍ کې د 900 دایمي سرپناو د جوړولو اعلان کړی دی. یادې ادارې د سې شنبې په ورځ دې ویلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرپناوی به ډېر ژر په هغو سیمو کې چې خلک سخت زیانمند شوي او په خیمو کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د ځانګړي صندوق په مرسته جوړ شي. د دې پلان موخه له ژمي څخه مخکې د مناسبو کورونو په برابرولو سره له زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي افغانستان د زلزلې پر وړاندې یو زیانګالی هیواد دی او په تیرو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 400 زلزلې ثبت شوي دي. دغه فدراسیون د نومبر په 4مه د یو راپور په خپرولو سره وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د خطرونو په وړاندې 4م او د زیانمنتیا او چمتووالي له پلوه د اقلیمي تطابق په نړیوال شاخص کې په 4م او 6م ځای کې دی.
د افغانستان د تحلیل کارګرانو شبکه وایي سږ کال د کوکنارو د کښت ساحه له هلمند بدخشان ولایت ته غځېدلې ده. دغه شبکې په یوه نوي تحلیلي راپور کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلنۍ سروې پر اساس خپور کړی ویلي چې سږ کال د افغانستان د کوکنارو د کښت نیمایي برخه په شمال ختیځو سیمو په ځانګړي ډول بدخشان کې انکرل شوې ده. دا چې علت څه دی نور په دې راپور کې
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوې خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 14مه د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه یو پر 15مه برخه تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 6مه نیټه خبره شوې وه د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 9% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي په داسې حال کې چې تیر کال په 1800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغه شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ یعنی 95% کموالی راغلی و خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار بل شمال ختیځ ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوي چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلي په شمال ختیځو سیمو او ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغه نشه یي توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2040 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیا 130 امریکایي ډالرو ته رسیدلې خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیا تر 1200 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده. د بدخشان ولایت د درای ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې په خبره یې پلارې له کلونو راهیسې کوکنار کوي د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مردم زیاتر متعقب هایی هستن که چگونه بتونن همی رایی را پیدا کنن که درآمد بیشتر داشته باشن.
دلته خلق ټول په دې هڅه کې دي چې څنګه ښه عاید ترلاسه کړي. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کار نداره بیکار است به خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین ما مقصد خوش در رویا
دلتا زوانان بیکار دی که چون دولت حدسه که بی وای تا تو خمشین دی خمو گیشین دو دلتا کار نشتا خلق بدمرغا بیوزل دی که ایران تزو نمو حل تپری دی که ترکی تزو دیپورت کویمو موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او د خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړی دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس ته یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ولې په افغانستان کې په تېره کلیوالي سیمو کې هغه دود ډېر عام دی چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو، محفلونو او غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلاني ښځه یا د فلاني مور یا د مېړه لخوا د اولادونو مور او ورته القاب کارول کېږي. دا ډول دود ته تر ډېره ناموس او درنښت سره تړاو ورکول کېږي، خو اکثره ښځې وایي چې باید په خپلو نومونو یاد شي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بېدرناوي نښه ګڼل کېږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا یې ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا په کښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بسره د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته. نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه وري ښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دې واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلې. ډېرې نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تېرېدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه یې ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به یې نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځې نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په پکتیا ولایت کې په عام محضر کې د یوه کس اعدام او غبرګونونه راپارولي دي. طالبانو نن چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس د قتل په جرم قصاص شو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما ویلي چې په عام محضر کې اعدامونه د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان د نړیوالو ژمنو خلاف کار دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم دغه اعدام زړه بوږنوونکی بللی او غندلی دی. بینټ هم چې افغانستان ته پر تګ بندیز لګېدلی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول سزاوې ودروي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کندهار هرات د لویې لارې په اوږدو کې د دو جماعتونو د جوړېدو د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دې لارې په اوږدو کې یو جماعت د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې او بل د همدې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې جوړېږي. دواړه جماعتونه هر یو د څه کم 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د دو خصوصي ودانیزو شرکتونو لخوا جوړېږي چې چارې به په یوه کال کې بشپړې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر دوی د ایران بل برید به د اسلامي جمهوریت اقتصاد شن کړي او میلیاردونه ډالر زیان به ورپېښ کړي. نتنیاهو په یوه ویډیوي پیغام کې چې له تیرو دو میاشتو راهیسې ایرانیانو ته دوهم مستقیم پیغام دی او پرون خپور شوی ویل پر اسرائیل د ایران د اکتوبر د لومړۍ نیټې برید باندې تهران 2.3 میلیارد ډالر ولګول. خبره اسرائیل ته زیان ډیر کم و. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز د یوې خپرونې چلوونکی پیټ هکسټ د خپلې کابینې د دفاع وزیر په توګه نومولی دی. هکسټ دغه راز د امریکا د ګارډ یو پخوانی سرتیری دی چې په افغانستان، عراق او کیوبا کې د ګوانتنامو په ټاپو کې دنده ترسره کړې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه د وزه بختیار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نه غواړي په چمپینز ټرافی کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماتې ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزادو مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اوورونو کې 244 منډې کړې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9:30 اور په 2 توپ د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو رزنی سیالیو کی اته سلیزی وهلی دی د غراز عظمت الله مرزی بیا اویا نسوزیدل منډی وکړی او ترڅنګ څلور لوبغاړي هم وسوزول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. محمد نبی د دې لوب لړۍ په وروستۍ لوبه کې هم څلور دېرش نسوزیدل منډی وکړي او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وو. په دې سره د لوب لړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلي دي باید ویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بل لور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلادیش پر وړاندې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او یوه وکټ یې واخیسته. نوموړي چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېرې نه سره وګدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد د پامني سره ګو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 15 پاړیو کې 3,509 منډې کړې دي. 2 سلیزی او 10 نیمه سلیزی وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1950 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا یې له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له شل ورځو سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندوستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندوستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندوستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شل اوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له درویشتمې نېټې د ډسمبر تر درېمې نېټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبې به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کیمپ کې خو درویش کسان دي او دا کیمپ د نړیوال جام دپاره موږ دلته په لاره اچولی دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیات دي په هغه کې ټرایل واخیستل او دې کیمپ دپاره به تقریبا درویش کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په درویشتمه د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغې کې پاکستان، هند، سریلنکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنګلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ نه مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کیمپ به د نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته موږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا بی ون ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی موږ بی ټو لرو. بی ټو هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېمه کټګوري کې موږ بی تھری لرو. بی تھری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط موږ د بلانډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او موږ په یو ټیم کې 19 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو موږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې بی ون، بی ټو، بی تھری. بی ون موږ څلور کسه ټیم کې کولی شو، بی ټو چې دي څلور کسه او بی تھری چې دي درې کسه. د بی ون لپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، بی ون رننګ نشي کولای. او بی ون یو رننګ چې په دوی حسابېږي، ډبل په څلور حسابېږي، څلور په درې حسابېږي.
ډېر زیات خوشحاله یو موږ چې کرکټ بورډ موږ ته دغه زمینه سازه کړې ده چې موږ ته دلته کیمپ تیار شوی دی او موږ د کرکټ بورډ د چتر ته لاندې دلته یو کیمپ ترسره کوو. خوشحاله یو، ډېر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل مسلو کې موږ آمده یو، خو خپل محنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
او موږ ته ډېر د خوښۍ ځای دی چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لار اچولی. او دې کې انشاءالله نابینان ډېر زده کړې کوي او کیمپ روان دی، تمرینات جاری دی. نو موږ ډېر خوښ دی کیمپ نه. ما خو خپله دا لسم کال دی چې همدې بخش کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړي، خپله کوچ هم هلته کړې انډیا کې. نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې پرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیمپ ته چې موږ راغلي یو ماشاءالله ښه کیمپ دی، لوبغاړي ډېر ښه لوبېږي، ډېر خوشحاله یو موږ دلته. موږ ډېر څه زده کړه او زده کوو هم انشاءالله، او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالۍ وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو موږ انشاءالله بیخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلی دی چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوي لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزئی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحیی شیرزئی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغراز اسلام الدین امیری با د افغانستان د لوبډل مشر په توګه و لوبیږي. د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. اولته خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یوه درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبه وکړي چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیم زی، عزت بارک زی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت الله نورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علی محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغه راز روحالله عرب، وحید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوي لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. دا ویل ده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر 13 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلادیش، دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریمه سیالي د ډسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ولید چې د آسیا جام سیالي نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15 دوره وه، د افغانستان په استادیتوب پکې علی رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلي دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړښت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا ورده چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لورې اخیستل شوې دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9 نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي 2025 زیږدیز کال د جنوري تر 6 نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلی دی د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9، 11 او 12 نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15، 18 او 19 نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 پیل او په 1.5 نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونه وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه د زیمبابوې پلازمېنه حراره ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس. د ځنګړې مرکې په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړې مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورستۍ بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه ورور، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رامه مکړی یم، او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت سی. اول کی خودی په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبې کولې، تر هغه وروسته د پاسلی مین ایونت کې چې د 300 شمیره د دوی دوره و، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و د تاله لپاره، خصوصا په ورزشي ژوند کې؟
خو پرمختګ بوده، مګر دسې د په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ و، ځینې لکه د لوی پیپر ویو مین ایونت یې او سره مکس کنه. نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا د 300 نو هغه ډېر لوی کار و.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته وایي چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره چې آماده اوسئ، او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ؟
نو دا داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یعنې چې جنګ اناونس د پلانی سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله 2 ساعته اته، او د 2 ساعته په منځ کې سړی بیا دو ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سي حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کړي چې دغه سره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی 300 کې خپل سیال ویکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر ښه ریکارډ یو. څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
سی یو اف سی کې، او جنگ څه کوي ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی سي. نو کله چې د دوم نوم ماته راغی سي د دې سره به جنگ کې، مهم ده چې سړی زړه ته هیڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنګ ورځ هم دا معلومی دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او دا استادان مثلي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم زما سویت ښه ده. نو په دو جنګ لپاره زه پیدا لرم، چې هغه ډېر وخت کې جنګ نه و بللی، مګر زه دغه هم پیدا لرم ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یانه ده.
سی په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته
دا سی هو ډیر لسته ورسید.
خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړو، بیا کرا کرا هم داسې مخ ته راغلی.
و اول شروع کوم په بریتانیا کې، په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لاندې مداخله. جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه مو هدف دی.
امریکا ته هم لاړل یو ایف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل هغه سره ته وایي چې کلم پاول کې یو ایف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وایي څنګه؟
اول خو جاوید یو ایف سی ته لاړ خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین ورکول لاته وکړو. که تاسې په یاد وي جاوید خو یو ډېر مشهور جنګ و د اسرائیل سره یې وکړو. هغوسې د وزن ورځ باندې کمزه کړې وه او وزن هم مس کو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېره ښه ماتې ورکړه او هغوش په جاوید یو ایف سی ته لاړ. او خو زه خو بیا یو کال بعد ولاړم خو یو ځای ولاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
ډېر ښه. د جاوید بشارت یادونه مو کړه. البته دوستانو باید ووایي چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر ورور دی چې په یو ایف سی کې فکر کوم یوازې یوه ماته خوړلې ده او ډېر ښه ریکارډ لري. 15-16 مسابقې ګټلې دي او واقعا یو ډېر تکړه سټرایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا 1.5 کیلو وزن کې ډېرې ښې لوبې کړې دي. د بشارت په اړه راته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څه یو حس لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي؟
و نو دای خو مې ورور ده. نو ټول ځوان سره لوی شوی یو بل سرنګ سره پیژنو. نو دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده.
د راتلونکو مسابقو په اړه هم راته ووایي داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوئ داسې دستي به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي؟
دغه زموږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو موږ دواړه هم دی او هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري که د مارچ په شروع کې ده زه فکر کوم. نو دغه جنوري او فبروري که به اتمان د موږ دواړه یو بله مسابقه وسي.
ښه، ډېر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ دلته خو البته ډېر مشهور لوبغاړي پخوا لوبېدل لکه هوزي الدو په خپله کانر مګریګر چې بیا وزن پورته که او اوسنی اتل چې دی دا د ګرجستان د میر عبدالشویلی. په دغسې لوبغاړو کې له کوم یو نه ډېر متاثره شوي یاستئ؟ مثلا فرانک ایډګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی یو څه وخت مخکې او ډېر تکړه لوبغاړي په دغو وزنونو کې، د کوم یو لوبه دې تاسو خوښېدله؟ ممکن دوستان علاقمند دي چې پوه شي.
اوس خو دې ټول اوس خو سیالي په سترګې ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنګونه ورسره په مسابقه ورسره کوو. خو چې وړکی و دا جوزی الدو ډېر تکړه و، ډېر مشهور و او هغه وخت هغه قهرمان و. او اوس هیله کوو چې موږ به یو ورځ د ده سره مسابقه وکړو او دا به ډېر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلی په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس اکثر ماجر شوي، جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمینه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څېر یا د نصرت اخبرست په څېر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څېر یا د جاوید بشارت په څېر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اغوسته ډېر که موقع ورته پیدا شي ته به وي که ځوان کې نور کارونه هم شته ډېر او دا د موږ کار چې ده اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده تو اسی دی نه ور سی دی ماشوم دا سی لوبه ته ور گرسی او اتمان دی مامور پلار ما تل دی سره کور خطا ای سی دی ما مسابقه وختي نور ډیر کارونه ست ډاکټریست انجینریست نور ډیر کارونه ست. نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سی لوبه ته ور گرسی. نو هر څوک دی خپل کار کوي او خو سخت لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان سی د سخت لوبه وکړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.